ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره ز داوود خټک تاسو راي ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوول.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خو د دې لپاره کوم ځانګړې کلیب نشته. د نظم په هر کالب کې حمد او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کېږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دښنی روزي، بل می د محبوب دښنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه. او دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی. خلی مدینه او د مکه، خلی مدینه او د مکه، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دښنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه.
په کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یو څو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګې په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت د شروع چې کومه زمانه ده یا موږ ورته ارتقا وایو یا د دې ابتدا د کله نه شوې ده او ارتقایي سفر یې څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې ده کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې اغلی خپل اله ته او خپل مقدس او شخصیتونو ته عقیدت لري او دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چون کې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانای کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوی دي، دا هغه زمانه نه حمد لیکلی کیږي، نعت لیکلی کیږي. خو مونږ سره چې کما ترلاسه شوی ډیټا دا، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا لویا خدایا او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر او عنصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه زینه د خبره را روانیږي مخ په وړاندې راځي. بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکلی شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکلی شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکلی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټای چې کم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي. او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپې شته دی، نعتیه ټپې شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعرۍ
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بیلګې لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څه پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کائنات جوړ شوی دی، نو په څه حوالے سره حمد ور سره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگر چې د نعت لغوی معنی خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات و صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې که مونږ ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبې لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه زما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې مونږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو وو، سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگ مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعې چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنې کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بېشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت و حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه را تېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله را داخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبه سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د همدونات په حواله سره خو د رحمان بابا شعري ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوادي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغوی هم همدونات ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي، یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به عمومي تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغې کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه کوو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو راستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو راستا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو راستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو راستا سنا کوی ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا تیرا شواش پتی
هم تاسو واورئ چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قید اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمدونات ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبی تاسو ته د حمد په حکله لنډه خبر وکم، بیا به د نات په حکله خبر وکم. تر سوچ دا حمد خبر دا نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي، نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفه دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف او صاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه هم حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونه لیکل شوي دي، خو که مونږ پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغې کې هم حمدیه تاثر شته. خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده. مناجات چې دی هغه دعایه نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډېر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدای دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا هغه دور نه راوخله د حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو، هغوی ډېر د لوړې پایې حمدونه لیکلي دي. او پټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو، نو د حمدیه کلام د ټول نلوې شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک په ستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته. خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو، نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله مونږ جدید نظم ترازو او د جدید دور کوم ادب دی دا 1300 یا 1390 را په دی خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دی کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوی دی، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغې باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیدوار صاحب چې دی نو دا یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا غي کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسان او دا چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاره د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدق څومره لوی انسان دی او د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لرو بر کې مشهور ترین سړی دی، او دا غټ ډیرې مجموعی د نعت چاپ دي، ډیرې لا نعت چاپ هم دي. عبدالله استاد د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی دا غي یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نتی مجموعی لیکلی دي. دغه سي ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نتی مجموعی لیکلی دي. دغه شان اوس موجوده زمونږه پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نتی مجموعی لیکلی دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسې شاعران دي چې داغي پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، او دغه سي د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتني منطقي شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکیری هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او داغي ملګری عامر صاحب چې دي، نو دوی چې کوم د ثنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغه کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دین مخکې هم دا روایت مونږ ته ثنا سخکاري فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او د هغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د ځینې داسې خلکو نعتونه هم شته چې د هغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ، خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغې دغه نعتونه محفوظ کړي دي او هغه په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې کړي.
جنت جانا سرو جنت خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوې دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګا دې اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونې چاپتی دینات خصوصا ډېر زیاتی چاپتی نو دینات خوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو هغه چې نات لیکي او بل هغه چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې و چې هغوی به نعتونه لیکل هم. ګل سادات خو په ستر ګړون وو، خو ډېر ښه شاعر وو، نعتو د نعت لپاره مشهور وو. هغه بلها نعتونه لیکلي دي، هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورولو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه وو چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا څه نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه والا مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نشو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه والا ډېره فیرازه ده. چربیت هم شته خو تخ پښتو ټپی کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپی ډېرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول خدا د نوري مینه لباسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو.
رسول دے امت غم دے وکر بہر کا دم دے وکر سیو عرب خمدی دکم عجم دے وکر سیو عرب خمدی دکم عجم دے وکر دے منظم دے وکر زمر محکم دے وکر رتنا سکستر کے کول پپتیا ہو جڑل رتنا درد تسمیا ہو جڑل رتنا سکستر کے کول پپتیا ہو جڑل رتنا درد تسمیا ہو جڑل تو آپ فضائے نبی نینا زما کمدا تو آپ فضائے نبی نینا زما کمدا تگرانی مدی زما جذبہ کا مدا گنا میں غرنا جکل زما صبح کا مدا گنا میں غرنا جکل زما صبح کا مدا دم قدم پہ آخر چل گئی دریا اجڑل رسول دیر پتنیا اجڑل دم قدم پہ آخر چل گئی دریا اجڑل رسول دیر پتنیا اجڑل
د ارواحات حافظ گل صدت پغک د حغنات تاسو ورده اوس خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل چې د حمد په پرتله په پښتو شاعرۍ کې ناتیا کلمونه زیات لیکل شوی دي.
تر څو پورې چې د ناتیا کلمونو خبره ده یا د نات خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پستاینه کې ویلې شوی خبرې او کلام نات ته په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګویې شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کی چی بیا طه یاسین حضر نور سورتونو کی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم اوصاف بیان شوی دی، نو دا مونږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسمانی کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېره زړه راښکونکې خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایخو او نوم یې ورلې ایخو محمد او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نومونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی دا په خپل ناتیه نومونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په هماغه دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم ستاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب بن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتنگار دي، پاره کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلمونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزاده محمدی او صاحبزاده احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شهدا علی خان، ټولو حمدیه کلامونه لیکلي دي او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلحال مونږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوو. نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلي دي تر دې چې زمونږ په نوي دور کې یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې سید بو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې د هغې پېژندلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعه چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریه، محمد اسلام ارمانی، لایق زاده لایق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعه چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعه کې د نعت مجموعه خو بلا ډېرې دي، بېشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظره صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې په هغه کې د اسماء الحسنا په حکلم یو یو کتاب شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعه ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼی چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغې کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعه او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترینو شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي. ولله دیو کې چې دغسې پکې رواني یو د حاجی اطلس ګل اطلس صاحب یو ډسټنکشن یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي د ځینې خلکو په وغې چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر و پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دغه چې منظرې هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعه کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي، خو په هغې باندې وم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که مونږ ګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې مونږ به ده ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه کې وشي، د هغوی د صفاتو نه وشي، نو دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي، د ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اوریدونکو مخې ته داسې عمره غلی چې دغه روایت نه دی پاللی، نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کم روایت دی، نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یو معمولی شانتی خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اوردن کو اسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سرور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دلبر دے را سرا یف حکم د مولا او مبوت ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانا ی د امر د سبحانا یواز نه یم ز خیر البشر د را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سرور د را سرا داخل چ ہاشمی نبی په مسجد اقصا شو پر فضل د باری شو امام الانبیاء شو حب زل د هر چانا او زپورت د کونه نو موت بر د را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د حافظ وقار احمد او احسن الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبد الله استاد نات واوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د عبد الله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د اسلامیاتو استاد دی مشال رادیو سره د خبرو په وخت ګیلا وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دي لیکل شوی
هسې خو ما هغه باندې پوره یو د فیل مقاله لیکلې ده هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دی خو بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه هم چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر د هغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي نو یو خو به د دې هم تصویر شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم د عبدالله استاد ړومبی خو دا دی چې د هغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دې د ماناخیلو په کندي کې نو شیره کلان کې پیدا شوی د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بدھ 1981 او محلہ ماناخیل نو شیرہ کلان کے جنازہ او دفن چو دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت رضوا 1981 کی او دا رفیع رضوا د ترکه مقبره نو شیرہ کلان په دې کې دفن شوی دی د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغۃ اللہ او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت داغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې یو شمیر حمدونه او نعتونه لیکلي دي مشال رډیو ته وویل چې لمشومتوب راسه د حمد او نعت سره مینه لري
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوی ما داغه سویل تونه یو خدام وا چې زما فلار می چونو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم زب داغ سر کے ناستم پاس دن داغی زیات داغ دا نات خوانان و دا جماعت سروا زمنگا پاگ دور کے دا ناتون چون دا ڈیر عام مو ہم دا بخل کو ویل یو پداغ زمانہ کی یو دود دستورم داسیو چپ ودون و خادو کے بخل کو اکثر مولود شریف را جوړ ک پاغه کې بسو نات خوانان او عالمان بم پکراله ناتونه بم داغه وخنه ورېدل په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نزيات خو د حاجی محمد امین رحمت الله له ناتونه بنات خوانان ول ورسره ورسره د عبد الله استاد د نوخار ناتونه هم د نات خوانان وبویل چار صده کې د نسته یو شاعرم او هغه په خپل نات خوانم ګلاب نساتوال داغه نه بم ناتونه ورېدل د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو به زه دا ووایم چې ما زړیر ماشوم و مچ په نوم دا وی ما گلزار مدینه په نوم باندې کتاب کتلی و چې هغه ټول نعتونه و. حاجی محمد امین رحمت الله علیه ډیر بهترین شاعر و خو هغه صرف لکه په ټول ژوند کې د هغه څو مجموعې دي او صرف نعتونه لیکل د نعت نه علاوه هم د نعت نه علاوه وی بل هیڅ نه دي لیکلي حالانکه په هغه نعتونو کې کنایې او استعارې او هغه ډیر شاعرانه دي. په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق صاحب به هم ډیر ښه نعتونه هم لیکل او بل دا د برق صاحب بیا یو دور داسې راغی چې د هغه یو شاګرد و مزمل خان نوم یې و ماته دا یاد دی چې هغه الک و د مکتب د دور الک و په مکتب کې و خو هغه به چې کوم ځای کې مولود و او په دې جوماتونو کې او په مولودونو کې هغه به د برق صاحب نعتونه ډیر زیات ویل. نو د نعت سره زه د ډیر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی میم ډیر و د برق صاحب نعتونه میم لوستلی و د عبدالله استاد د نوخار نعتونه مې لوستلی و حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو مې دوه کتابونه په هغه ډیر د ماشوموالي دور کې لوستلی و.
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د نعتونو او حمدونو چاپ دی مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی.
الله تعالی سره مینا او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا دغه سیز د حمد و نعت باعث جوړیږي دا زموږ د ایمان دی او د ماشوموالي نه کړنه چې زما شعر او شاعري شروع شوې ده. نو حمد و نعت چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي دعاګانې مې لیکلي دي حمدونه مې لیکلي دي نو دغه هغه مینه ده چې په نعت لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی نعتونه مې هم چې کوم دی لیکلي دي. زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد دی کې مختلف هم دي نعتونه دي او دغه سره سره چې کوم دی منقبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر ښه ستر ستر وړونه چې کوم دی وګټل د نیوی ژوند پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد کې وړ ګټلې دي د پاکستان په کتابونو کې د دې سلیکشن شو. دا غي نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړ نه دی بي وارد هم دی کتاب ګټلې دي د دې تقریبا 233 مخونه لري د دې داړو منی ټوک دی او د سر سر چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غي کمپوزینګ هم تقریبا او شو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي. دا غي نه علاوه د حمد او د نعت مختلف تذکرې چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دي د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیه کتابونو سره سره کوم دی تذکرې ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده. نو ان شاء الله ډیر زړه چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نعت ځان لا کتاب چې کوم دی تذکرې په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د ما اخلو او نعت اورو
خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک اور د جہالت کی وہ سوے ہر انسان پور د جہالت کی وہ سوے ہر انسان تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹول بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ د خپلو لونو قاتلان
پغم باندی ککڑ دخپلو لونو قاتلان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راغلو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی د فقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی ڈیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی ڈیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بل دزڑنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو د ہر یو سوال جواب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکون شو پاتی نشو استراب مثال د انقلاب داسی بل نشت پ دوران مثال د انقلاب داسی بل نشت پ دوران تیاری وی پہر لوری درنا نو درک تیاری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخ پو کی شنس کور تیاری د کوپر لاڑلی رنا شو پہر لور پزڑنو کی شو بل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخ نوری کڑو رنا تمام جہان طیباد مخ نوری کڑو رنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزرې د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې ریښې زغلولې دي بله خبره دا ده چې د زرزری وزرې کتاب چې چاپ کېده د دې د چاپ نه مخکې د دې کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت پوهنتون کې د شرایط پوهنځی لوستو نو په دې پوهنځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه وه او ډیر زړه مې ورسره لګیدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډېر شاعرانه الهامونه پکې وو. یوه ورځ په سینټ کې ناستم، زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو، نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې، په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې، په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل. نو زما زړه ته دوی د خورما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بل سره مکالمه کوي. د یوې دا تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پې لیکل شوي دي. دغه بله خورما ګاونډۍ خورما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې، که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه، دې به نوې خورماوې نیولې وای، هغه خورماوې زړې به بیا به راغورځېدلې وای، هغه به رازرغون شوي وای، یو لښکر د شنو خورماو د به درپسې روان و. دغسې یوه مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده. ما ته یعنی په عجزۍ وایم چې زړام راغله، نو ما داسې یو شعر ولیکلو، هغه دوی د خورما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي. نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم، نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی، ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې. ما وی ولا دا خو به ډېره سخته وي، خو بیا د دوی خبره ما ومنله، زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې. نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې، په اوږدو اوږدو شعرونو کې، په لنډو شعرونو کې. یو څه نور نعتیه کلامونه مې لیکلي وو، هغه مې ورسره یو ځای کړل. په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفرم لاره راته برابره کړه. نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل. د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي. نو ما هلته یو شعر لیکلی و، یو همدیا کلام دام په دې زرزري وزرو کې راغلی دی. بیا کله چې لمکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو، نو په دې لاره کې اوږده لاره ده، دښتې دي. نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې. نو هلته مام بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی، یو نعتیا کلام مې لیکلی، هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی. همداسې د قدر شپه، یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي، یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي، د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري، د دینی تعبیرونه لري. اوس دا د قدر شپه ده، په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه، له نورو پلار نه مې، له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه، یوه ښځه پاڅېدلې وه، یعنی روژما د پسلمي دپاره یم څه برابرول، نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یوه ونه را لوېدلې ده، دنګه ونه ده، هغه پرته ده، د دې سره یې تړلی دی. نو کله چې سهار شوی دی، دغه خوسکی نشته چې ګوري یې، دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه راځانګي. یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي. نو دغه ښځې وایي ژړلي وو چې کاشکې خبره وای، دا خو د قدر شپه تېره شوې ده، د خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی. نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي، دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې، زما په دې ناخداګاه کې، یعنی تحت شعور به ورته وایي، په دې کې شته دي. نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه، ځان ته خصوفي نه وایم، خو دغسې یو څه راځي، هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم، خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري، او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي، نو زما په شعرونو کې ځکه راځي. نو دغه خبرې وي چې دغه د زرزري وزرو کې، یعنی دغه د شرایطو پوهنځی مې ولوستو، د سیرت درسونه دې اثر راباندې کول، او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم نعتیا کلامونه وو. نو ځکه به په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا نعتیا کلامونه دغه با یو څه نس راغلی وی د نورو کتابونو په نسبت ډیر.
خو ډیر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شریکولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډیره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل،
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پې اوبه نه خوري، که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې، ډېر ښکلی ټکې، ډېر داسې لکه، خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ماته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته، نعتیا اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما نظر کې د یو عادي غزل په شان، د یو نظم په شان داسې مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنو ناممکن نه وي، چې کوم کیفیت ستا د نعت نه وي، لکه کوم دغه کې ته اسې هغه لفاظي کول پکې داسې لکه ماته خنخ کاری. حضور صلی الله علیه و آله وسلم لکه د عشق هغه کوم کیفیت یې هغه لپاره بیا ټکی نه ملاویږي، چې کوم ټکی ملاویږي د هغه د شان نه کم وي، ځکه نات لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د غنو کتابونو تر څنګ درې شری ټولګه هم چاپ شوی دی، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوا ناتونه لیکلی دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر هم دونو ناتونه نه دی لیکلی، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې لپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې لپاره پکارو، هغه سی الفاظ او هغه سی تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پې باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پیښور د زړګي سر می تیلوګی شه، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي. کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کما چې زه په غی باندې خدای او رسول وستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مودې سره شاعري کوي، خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه د دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر رموز او احکاماتو پوینو هغه سړی دی نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړما نبی سردار لازمه، نو سره یو صاحب کیدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یثرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خود دا حق دل چا ور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دي کنه، دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې زه ضروری ګڼم چې دې لپاره په دغه اسرار و رموز سړی پوی، نو هغه دې ناتو لیکي.
د حمد نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای یې پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
نصیب شو خوگی من سرا، هم بزو جنت تد جانان سرا، هم بزو جنت تد جانان سرا.
چاچی دالیم لمن اونانی وا، چاچی دالیم لمن اونانی وا، تا خوب زیاده که دخپل زان سرا، هم بزو جنت تد جانان سرو، هم بزو جنت تد جانان سرو.
چن کمو نصیب شو خوگی من سرا، هم بزو جنت تد جانان سرو، هم بزو جنت تد جانان. شو خوږ ایمان سره هم بزو جنت ته د جانان سره هم بزو جنت ته د جانان سره
دا مشال ریډیو ده.